نننی افغانستان د یو نما راډیوي خپرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خپرونه کې
د ښځو حقونه
ښه حکومتولي
بشري حقونه
سوله او پرمختګ
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خپرونه کې
د نننی افغانستان خپرونه قدرمن اوریدونکو سلامونه حامد حلیمی مو پوسانه خپرونه کې کوربه دی چې ځانګړې کړې مو ده د عدالت او د رسمي قضایي سیستم ارزښت او دا چې که چیرې له کومې ستونزې سره مخامخ کیږو ولې باید رسمي قضایي سیستم ته مراجعه وکړو په دې خپرونه کې ولې د عدالت ټینګښت مهم دی
په دې موارد چې یو ټولنه کې چې عدالت موجود وي او خلکو ته خپل حقونه په سمه توګه ورکول کیږي هغې ټولنه کې امنیت هم وي او خلک د خپل دولت سره همکاري هم کوي او خپل دولت او د حکومت دواړو نه خوشحاله اوسي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما وایي د هېواد د عدلي او قضایي سیستم ملاتړ کوي
د یوناما په سطحه باندې همیشه د ریفورم او د اصلاح په برنامو کې عدلي او قضایي ارکانونه لست په سر کې نیولي دي
دا او ډېر نور څه په دې خپرونه کې خو لومړی به د یوناما هندارې برخه واورو چې په یوه اونۍ کې د یوناما د یوناما ځینو فعالیتونو ته یوه ځغلنده کتنه لري او زما همکاره تورپیکۍ همرخیلې درته وړاندې کوي
له لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه یو شمېر ښځې د یوناما په ملاتړ د یوې جوړې شوې غونډې په اترس کې سره راټولې شوې څو د ټاکنو په بهیر او سیمه ییزې حکومتولۍ کې د ښځو پر اغېزمنې برخې اخیستنې خبرې اترې وکړې د یوناما په ملاتړ د جوړو شویو ورکشاپونو د لړۍ په دې غونډه کې د قرغایي ولسوالۍ له اتو کلیو څخه له شلو زیاتو ښځو برخه اخیستې وه څو د ښځو په تړاو د ملګرو ملتونو د 1325 شمېره پرېکړه لیک په اړوند خبرې وکړې چې د ښځو سولې او امنیت په اړه دی او همدارنګه داسې ستراتیژي رامنځته کړي چې له مخې یې دوی وکولی شي د ژوند په بېلابېلو برخو کې فعال رول ولوبوي ملګرو ملتونو د ښځو سولې او امنیت په اړه نوموړی پرېکړه لیک د 2000 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې په 1.5 نیټه ومانه دغه پرېکړه لیک د شخړو په حلولو او مخنیوي کې د ښځو د مهم رول تصدیق کوي او ټینګار کوي چې د سولې او امنیت په برخه کې د ښځو پوره ونډه اړینه ده د یوناما د ماموریت یوه برخه دا ده چې د افغان دولت او اړوند نړیوالو او سیمه ییزو نادولتي مؤسسو سره مرسته وکړي چې د افغانستان د اساسي قانون مندرجه بنسټیزه ازادۍ بشري حقونه او همدارنګه نړیوال تړونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري په تېره بیا د ښځو بشري حقونه په بشپړه توګه پلی کړي دونه په کندهار ولایت کې د یوناما د دفتر د بشري حقونو د څانګې په نوښت شاوخوا سلویښت زده کوونکو ته د بشري حقونو د اساساتو په اړه پوهاوی ورکړل شو د نوموړیو د لیدنو پر مهال چې په کندهار کې د یوناما د بشري حقونو د سیمه ییزې څانګې له لورې چمتو شوې وې له 10 تر 12 کلونو نجونو او هلکانو دوه جلا درې ساعته لیدنې درلودې نوموړي زده کوونکي د خپلو ښوونځیو د ښوونکو لخوا بدرګه کېدل په دې پروګرام کې د عمر له مخې برابر شوي ښوونیز توکي شامل وو څو ماشومان د لیدو له لارې زده کړې وکړي او خپلو پوښتنو ته ځوابونه ترلاسه کړي د یوناما د بشري حقونو د څانګې کارکوونکې ریجینا فیتز پاتریک وویل ماشومانو ډېره علاقمندي وښودله او موږ هیله لرو چې له دوی سره د بشري بنسټیزو حقونو په اړه د معلوماتو شریکول به دوی وهڅوي چې د افغانستان ځوان مشران شي او د افغانانو د حقونو د ودې او ساتنې لپاره کار وکړي په نوموړیو روزنیزو پروګرامونو کې د انځورونو ننداره عملی مثالونه تیاتر او سالمه سیالۍ شامله وه تېره اونۍ په کابل کې د ځینو رسنیو مشرانو او خبریالانو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیس هم سره وکتل د دې لیدنې پر مهال د ژورنالیزم د کورنۍ دغو غړو د رسنیز کار په وړاندې د شتو ننګونو او پرتو ستونزو په تړاو خپلې اندېښنې له ښاغلي هیس هم سره شریکې کړې نوموړي د کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې د بیان د ازادۍ او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره باید هر ډول اړین ګامونه پورته شي څو د هغو خلکو مخه ونیول شي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې خپل نظریات په نورو ومني نوموړي له پیاوړو او خپلواکه افغان رسنیو سره د ملګرو ملتونو په ملاتړ هم ټینګار وکړ
عزتمند اوریدونکو، خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. هغه شان چې په لومړي سر کې مو وویل، دا خپرونه مو ځانګړې کړې د عدالت ټینګښت او د رسمي قضایي سیستم ارزښت. عدالت په ټولنه کې د نظام او ثبات د ټینګښت لپاره یوازینۍ مهمه پدیده ګڼل کیږي چې د ټولنې د ودې، پرمختیا، سوکالۍ او هوساینې لپاره یوه اړتیا ده. عدالت په ټولنه کې د رسمي عدلي او قضایي سیستم او ځینې وخت د دودیزو میکانیزمونو له لارې چې د رسمي سیستم تکمیل کوونکي بلل کیږي، لکه جرګې، منځګړیتوب او داسې نورو لارو چارو پر مټ تامینیږي. کله چې په ټولنه کې عدالت تامین شي، حق حقدار ته ورسیږي. نو نه یوازې دا چې په عدلي او قضایي سیستم باندې د خلکو باور پیاوړی کیږي، بلکې په هیواد کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره هم د پام وړ مرسته کولی شي.
زما نوم جمیل احمد دی، ګردیز ښار د پکتیا اوسیدونکی یم. په دې موارد چې یو ټولنه کې چې عدالت موجود وي او خلکو ته خپل حقونه په سمه توګه ورکول کیږي، هغې ټولنه کې امنیت هم وي او خلک د خپل دولت سره همکاري هم کوي او خپل دولت او د حکومت دواړو نه خوشحاله اوسي. خلک چې په هر کله خپل دولت سره همکاري کوي، نو هلته ټولنه کې ثبات موجود وي. هلته په هغه ټولنه او په هغه ولایت یا په هغه ملک کې پرمختګ مواقع زیاتیږي او د همدارقم د کار مواقع پیدا کیږي او همدارقم څرنګه چې هغه جای په مخې ځي، همدغسې ملک هم په مخې ته ځي.
زما نوم عبدالله دی، د ګردیز ښار پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. عدالت او امنیت یو بل سره نږدې تړاو لري. چېرته چې عدالت وي، هلته امنیت او سوله وي. په تیرو کلونو کې زیات خلک د بې عدالتۍ په وجه سره د ډېرو مشکلاتو ښکار شوي دي. لکه د مثال په طور، اکثر خلک د بې عدالتۍ په وجه سره د جنګ لار اختیار کړې ده او تر اوسه پورې په دغه مشکلاتو کې اخته دي. کله چې عدالت وي، نو د خلکو په عدلیه او قضایي نظام او په عدلیه او قضایي ارګانونو باندې ډېر زیات اعتماد وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یوناما د قانون د حاکمیت څانګه په افغانستان کې د عدلي او قضایي سیستم سیاسي او تخنیکي ملاتړ کوي. په دې اړه مې د یادې څانګې له یوه غړي ښاغلي محمد بلال وقات څخه وپوښتل.
د یوناما په سطحه باندې همیشه د ریفورم او د اصلاح په برنامو کې عدلي او قضایي ارګانونه لست په سر کې نیولي دي او که موږ تاسو متوجه شو، د لندن په کانفرانس کې، د ټوکیو په کانفرانس کې، د شیکاګو په کانفرانس کې په فشاري د یوناما دا وه عدلي او قضایي ریفورم په ملي سندونو کې منعقد شي او دغه اصلاحات منتج په دې شي چې د دغه ادارو فعالیت د پخوا په نسبت باندې لا ګړندې شي، لا ښه شي او عام ولس او عام فرد او د افغانستان عام وګړي ته د دې ګټه ورسیږي. مشخصا حاکمیتي قانون څنګه د یوناما موږ د عدلي او قضایي ارګانونو سره د پالیسۍ د جوړولو په رابطه باندې همکاري کوو، د ستراتیژۍ جوړولو په رابطه باندې ورسره همکاري کوو او د بعضې مهم مسلو په رابطه باندې مستقیما د وزیر په سطحه باندې یا د لوی سرلوړ په سطحه یا د جناب وزیر قضات په سطحه باندې هغوی ته موږ مشورې ورکوو. د ده په خوا کې یو مهم رول چې د حاکمیتي قانون څنګه د دې هغه دا ده چې موږ د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ او د تمویل کنندگانو یا مثلا هغه څوک چې کومکونو بس پنی ورکی د دوی ترمنځ یو انسجام او هماهنګي منځته راوړو.
د ښاغلي وقت په وینا کې چې عدالت په سمه توګه په ټولنه کې تامین شي، نو د ګڼو ستونزو مخه به ونیول شي او تر څنګ په ټولنه کې به امن هم ټینګ شوی او سوله به وي.
عادل د اسلام د شریعت یو بنیاد دی. په کومې ټولنې کې چې عادل نه وي، نو هلته به حتما بې عدالتي کیږي. بې عدالتي بنیاد ظلم، ناروا او په ناحق باندې یو کار کول دي. که موږ د خپلې ټولنې ته متوجه شو، تر څو پورې عدلي او قضایي ارګانونه وشي کولی چې د یو عام وګړي هغه مشکل ته بالفعل رسیدګي وکړي، په د قانون په چوکاټ کې، یعنی هغه سره مرسته وکړي، هغه سره کومک وکړي. یعنی دلته باید موږ مشخص نمونه واخلو چې پولیس پکې خپل کردار ادا کړي په امانت او صداقت سره، څارنوال پکې خپل کردار ادا کړي په امانت او صداقت سره، قاضي پکې خپل کردار ادا کړي په امانت او صداقت سره، او د عدلي وزارت پکې خپل کردار ادا کړي په صحیح قوانینو جوړولو سره. نو کله چې دغه سړي ته یو عام وګړي ته خپل حق ورسیږي، هغه په خپل حکومت باندې، په خپل دولت باندې اعتماد زیاتیږي. بیا سبا ته هغه مطلب دغه حکومت نه دفاع کوي، د سر په قیمت دفاع کوي، د مال په قیمت دفاع کوي، ځکه چې هغه په دې پوهېږي کې چې زما حقوق دلته خوندي دي.
په ټوله کې د رسمي قضایي بهیر په اډانه او د عدالت د ټینګښت په بهیر کې امنیتي ادارې، څارنوالۍ، مدافع وکیل او محکمه کښېنوي. یعنی دا چې یوه پیښه د امنیتي ادارو لخوا کشف او تورنې نیول کیږي، بیا د څارنوالۍ له لورې یې په اړه اسناد او دلایل راټولیږي او بیا یې پر مټ محکمه ورباندې پریکړه کوي. مدافع وکیل حمدالله کاکړ په دې باور دی چې سوله او عدالت ته لاسرسی په خپلو کې نشلیدونکي اړیکې لري.
زما عرض دی چې عدالت او انصاف دا د ټولنې او د دولت اساس او بنیاد دی. نو که چیرې یو دولت کې په یو مملکت کې انصاف وي، عدالت وي، نو خلک سوکاله او آرام وي. او که چیرې په یو ټولنه کې عدالت نه وي، انصاف نه وي، په یو دولت کې انصاف او عدالت نه وي، نو نه به هغه دولت پایېږي او نه به دغه ټولنه پایېږي. که عدالت او انصاف ته لاسرسی وي، نو د مظلوم آواز به اورېدل کېږي. د خدای د دینونو، د الله پاک د دینونو د راتګ هدف همدا دی چې خلکو ته انصاف ورسیږي، او د دولت د جوړېدو همدا هدف دی چې د ظالم نه د مظلوم حق واخیستل شي. نو چې نه د ظالم نه د مظلوم حق اخیستل کېږي، نه د مظلوم آواز څوک اوري او ظلم رواني، نو دا خو بیا د ځنګل قانون دی. نو دا بیا هلته انسانانو ته په ژوند کول دا به ورته ډېر زیات ګران وي. نو عدالت په سوله باندې مخامخ اثر لري. که عدالت موجود وي، نو سوله به هم موجوده وي، د سولې د راتګ امکانات به موجود وي. او که عدالت موجود نه وي، نو بیا خو به په هېڅ وجه سوله نه راځي. شخړې به هم زیاتېږي، دښمنۍ هم زیاتېږي، مشکلات هم زیاتېږي، جنګونه هم زیاتېږي، نو بیا به سوله بالکل موجوده نه وي.
عزتمند اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د نننۍ افغانستان د راتلونکو خپرونو په اړه یوه خبرتیا لرو. دا اورو، بېرته راګرځو خپرونې ته، زموږ سره پاتې شئ.
قدرمنو اوریدونکو، د نننۍ افغانستان یوه راتلونکې خپرونه د ماشومانو د حقونو په تړاو ده. که چیرې په دې اړه کوم نظر یا پوښتنه لرئ، نو کولی شئ د یونامه پښتو پاڼې ته ورشئ. هلته د سوالې نښه عمومی او د نظر په برخه کې خپل نظر او پوښتنه زموږ سره شریکه کړئ. هڅه به وکړو چې نظر ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو او پوښتنه مو له اړونده چارواکو څخه وپوښتو.
خو کله چې یو څوک له کومې حقوقي او جزایي ستونزې سره مخامخ کیږي، د افغانستان په رسمي قضایي سیستم کې باید چیرته مراجعه وکړي؟ همدا پوښتنه مې د افغانستان د سترې محکمې له یو چارواکي آغلي فوزیه امینی مخې ته کېښوده.
خواستن حق مطابق به قانون اصول محکمات مدني
د حقوقي موضوعاتو په تړاو د عدالت غوښتنې بهیر د مدني محکمو د اصولو له قانون سره سم د عدلیې وزارت د حقوقو ریاست ته د یوې عرضپاڼې په وړاندې کولو پیلېږي، او د جزایي مسلو په برخه کې بیا د جزایي اجراتو د قانون له مخې هغه مسلې چې جزایي دي، د جرمونو کشف او د شکمنو نیول د پولیسو واک دی. د لوی څارنوالۍ اداره بیا د قضیو د تعقیب او تحقیق مسؤلیت لري. کله چې د قضیې په تړاو دلایل او اسناد راټول شول، په کس پورې تور پورې شو، نو کله چې دوسیه بشپړه شوه، د جزایي اجراتو د قانون له مخې په ټاکل شوې موده کې دوسیه محکمې ته لیږل کیږي.
مطابق به قانون اجرات جزایي کې موضوع را اونا محاول محاکم میسازن.
په څومره موده کې دا بهیر بشپړیږي؟ آیا کومه څرګنده نیټه ورته په پام کې نیول شوې ده؟
در مجموع یعنی یک میاد خاصی که نو ماه هست در نظر گرفته شده، ولی
په ټوله کې دې بهیر ته نه میاشتې وخت ټاکل شوی دی. خود قانون له مخې غزولو ته موږ ځینې نور دلایل هم لرو، مثلا مدعی یا مدعا علی نه حاضریږي او یا هم نور مسؤلیتونه وي. نو بیا قاضی کولی شي چې یوه بله نیټه وټاکي چې په دې کې د څارنوال لپاره د څېړلو پوره هم وخت په پام کې ونیسی، او قاضی هم یا مشخص وقت ورته په پام کې ونیسی، سو دوسیه ښه وسیلو شي، بشپړه شي او ورباندې پریکړه وشي او قضایي قرار ورباندې صادر شي،
تکمیل میشه.
دا چې د عدالت تامین څومره مهم دی، او رسمي قضایي بهیر څه ډول مرسته کولی شي چې حق حقدار ته ورسیږي او عدالت تامین شي، دا موضوع د یوه بحث په ترڅ کې دا موضوع مې د یوه بحث په ترڅ کې د عدلي او قضایي چارو له شنونکي ښاغلي عبدالسبحان مصباح او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال ښاغلي ګل احمد مدزي سره وڅېړله. او لومړی مې له ښاغلي مصباح څخه وپوښتل، کله چې وایو عدالت له حقوقي پلوه څه مفهوم ادا کوي، عدالت یعنې څه؟
عدالت په هغه لغوي لحاظ باندې داسې معنا لري چې د یو شي ایښودل په هغه خپل معین ځای کې، په دې معنا چې که موږ په اجتماعي لحاظ باندې پرې باندې بحث وکړو، انسانان چې کله دنیا ته راځي په فطري توګه او طبیعي توګه یو ځینې حقوق لري، او تر څنګ یې بیا د دې لپاره چې د خپل نظم و نظام په ټولنه کې ژوند په ښه توګه مخ ته بوځي، موضوع حقوق په نظر کې نیول کېږي. د دغو حقوقو پر ځای کول، د دغه حق و حقدار ته رسیدل، مساوات په نظر کې نیول، دا په مجموع کې یعنی په ټوله کې مونږ کولای شو چې دې ته عدالت وایو.
متاسف یم، د عدالت کوم لازمه تضمینیږي په ټوله نه کې؟
عدالت د هستۍ بنیاد دی. یعنی که عدالت نه وای، تاسو وګورئ دغه لویه هستۍ د خدای تعالی به هم موجوده نه وای، نو بنا پر دې عدالت د ژوند یا د هستۍ اساس تشکیلوي. عدالت د انسانانو په منځ کې ثبات، سوکالی، سوله یا هر بل فجیده موجود چې تاسو ګوري دا ټوله د عدالت مرهونه ده یا په عدالت پورې تړاو لري. که چیرې عدالت نه وشي هیڅ یو وګړی د ټولنې احساس د مسؤلیت نه کوي، نه د خپل مال مسؤلیت احساسوي، نه د خپل سر مسؤلیت احساسوي. نو دا ټول تړاو لري په دې پورې چې په یوه ټولنه کې څنګه عدالت رامنځته شي، او عدالت بیا تړاو په دې پورې لري چې څنګه موږ هغه قوانین چې په ټولنه کې مو وضع کړي دي یا هغه قوانین چې د انسانان د فطرت یا طبیعت پورې اړه لري هغو ته اطاعت وکړو، هغه قوانین په ځان ومنو تر څو د دې لارې نه عدالت ته ورسیږو. یعنی عدالت ته د رسیدو یوازنۍ لار د قانون حاکمیت دی، د قانون په چوکاټ کې عمل کول دي چې موږ عدالت ته رسیږو.
مستر صاحب، په افغانستان کې د عدالت د تامین مراجع کومې دي؟
خبره ډیره مهمه مسله ده. له نیکه مرغه افغانستان یو مدونه قضایی سیستم لري. په تیوریکه لحاظ باندې په جزایی مسایلو کې محاکم شتون لري، څارنوالی شتون لري، پولیس ښکیل دي، مدافع وکیلان ښکیل دي چې یو قضیه حل کړي. ولی په عملي لحاظ باندې بیا هم په جزایی مسایلو کې او هم په مدني مسایلو کې د شخړو د حل لپاره غیر رسمی سیستم شته ده. یعنی اوس دوه نوع نظام حاکم دي په افغانستان کې، چې یو رسمی نظام ده چې هغه هم په جزایی و مدني مسایلو کې ښکیل ده، تر څنګ غیر رسمی نظام ده چې هغه په مجموع کې ستونزې د شوراګانو د جرګو له لارې حل و فصل کوي. دا محاکم په دریو برخو تقسیم شوي دي، په ابتدایه، استیناف او ستره محکمه. د هر ولسوالۍ په سطح باندې ابتدایه محاکم دي، د هر ولایت په سطح باندې استیناف محاکم دي. ټول مملکت په سطح چې په مرکز کې ستره محکمه موقعیت لري یوه ستره محکمه ده، او د عدالت تامین لپاره ډېر ښه قوانین موږ لرو. چې له نیکه مرغه باید ووایو چې موږ ډېر یو ښه حقوقي نظام په افغانستان کې لرو د شخړو د حل فصل لپاره.
مندزی صاحب، د رسمي قضایي سیستم تر څنګ دغه دودیز میکانیزمونه دي چې خلک یې د شخړو د حل فصل لپاره کاروي، په دې اړه څه فکر کوئ؟ آیا دا ده چې له رسمي قضایي سیستم سره یا مرستندویه سیستم دی، او که دا ده چې دا ورسره په ټکر کې دی او په دې په رسمي سیستم باندې د خلکو باور زیان منوي؟
په افغانستان کې چې یوه عنعنوي یا دودیزه ټولنه ده، له ډیرو زمانو راهیسې دودیز سیستم د شخړو د حل و فصل څه حقوقي دعوې وي او څه مدني جزایی دعوې وي، په دې ټولو کې دودیز سیستم ډیره تاریخي ریښه لري. او په دغسې یوه دودیزه ټولنه کې د دې ریښو ډیر زر د منځه وړل هم شونې نه دي. اما ستونزه په دې اخرو کلونو کې په دې اړخ کې زیاته شوه چې اوس د دولت د حاکمیت د کمزورۍ له وجې نه د دودیز سیستم په خوا کې یعنی یو بدیله حالت رامنځته شوی. هغه دا چې په ځینو ځایونو کې خلک د مخالفینو په اصطلاح مراجعو ته د خپلو ستونزو د حل لپاره مراجعه کوي. دا یوه نوې ستونزه ده. اما د دودیز سیستم او د رسمي سیستم شتون دا ډیر له پخوا نه څنګ په څنګ موجود وو، او دا یو د بل تکمیلوونکي وو. په دې معنی چې که تاسو وګورئ نن په پرمختللې نړۍ کې همدغه دودیز سیستم چې موږ یې په عنعنوي ډول لرو په یو بل ډول، مثلا دا د میانجګرۍ یا د منځګړیتوب سیستم چې نن په نړۍ کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او په ډیرو حقوقي دعوو کې د دې سیستم نه په اصطلاح استفاده کیږي. که تاسو وګورئ نن په اروپا کې، په امریکا کې شاید ډیرې زیاتې ستونزې، حتی د 50% نه زیاتې ستونزې د منځګړیتوب د لارې، د حاکمیت د لارې له مخې دي چې رسمي محاکمو ته ولاړ شي، ځکه چې هغه د رسمي محاکمو سیستم هم وخت زیات نه شي او هم مصرف غواړي. ولې دغه د منځګړیتوب یا د حاکمیت سیستم په هغه پیمانه نه وخت اړتیا لري او نه مصرف ته اړتیا لري؟ نو له دې لحاظه د منځګړیتوب سیستم وجود لري، او دا دی په مدون ډول په اروپا او په نورو ملکونو کې رامنځته کړی دی. په داسې حال کې چې موږ په افغانستان کې دا په دودیز شکل چې هغه کلیوالي یا د مشرانو جرګې دي له قدیمه مو لرلې، او د دې جرګو له لارې نه موږ د دې په خوا کې چې مدني ستونزې هم حلولې، حتی جایزایي ستونزې هم په تیرو کې حل شوي دي. اما اوس لویه ستونزه دا ده چې دولت په ځینو سیمو کې چې حاکمیت نه لري، هلته د دولت مخالفینو ته خلک مراجعه کوي چې دا باید د دودیز سیستم سره تړاو پیدا نه کړي. یعنی دوه ستونزې نن د افغانستان
عدلی او قضایی سیستم ننګی یو د دولت د حاکمیت کمزوری او د مخالفینو شتون په ځینې سیمو کې چې د هغو ته د خلکو د مراجعې لپاره زمینه برابروي دویم د افغانستان په عدلی او قضایی ادارو کې د وخت د زیات په اصطلاح نیولو له وجې نه چې خلک یا په عامه اصطلاح ووژې د خلکو سرګردانۍ ډېره ده پکې که د دغې سرګردانۍ آثار او اسباب له منځه ولاړ شي عدلي ادارې دا سرګردانۍ خلکو ته کمه کړي ډېر زیات دې ته فام وساتي چې په څومره زر ممکن وخت کې د خلکو ترمنځ شخړه حل او فصل کړي نو دا په عدلي او قضایي ادارو باندې باور زیاتوي او دا د عدالت د رامنځته کېدو او د ثبات لپاره ډېره زیاته مرسته کولی شي.
غواړم په لنډو کې ستاسو دواړو نظر په دې ولرم چې څنګه کېدلی شي په قضایي سیستم باندې د خلکو باور پیاوړی کړو.
ښه، دا تر ټولو مهمه مسله د قانون حاکمیت ده. که چېرته قضایي نهادونه چې د عدالت تامین کوونکي دي او د ټولو تمه د همدو نهادونو نه کېږي ځکه چې آخري مرجع د شخړو د حل ده، نو که دوی چېرته قانون په مساوي توګه پلی کړي نو تر ټولو غټه غوښتنه د موږ همدا ده چې قانون دې په مساوي توګه حاکم کړي. تر څنګ نور موارد دا دي چې مثلا په خپله د عامه پوهوالي تر څنګه خپله قاضي صاحبان یا خپله څارنوال صاحبان هغه کسان چې ښکیل دي په دې پروسه کې دوی دې هم د خپل ظرفیت لوړ کړي او
زغوارم
فقط دومره ورزيات کم چې د قانون د حاکمیت لپاره تر ټولو مهمه یا تر ټولو مهمه خبره دا دي چې اول په قانون پوه شو، دویم قانون وغواړو، دریم قانون ومن. قانون پوهېدل معنا دا ده چې هم وګړي او هم هغه څوک چې قانون تطبیقوي دی باید په قانون وپوهېږي. دویمه خبره دا ده چې بیا دوی قانون وغواړي، یعنی هغه ډول چې قانون ویلي په هماغه ډول دوی خپله اراده قانون ته تسلیم کړي او قانون حاکم کړي. دریمه خبره دا ده چې دوی قانون رعایت کړي. د قانون رعایت دا دی چې دا به هم په ځان تطبیق کوي او هم به په نورو تطبیق کوي. دا د خلکو باور هغه وخت زیاتېږي چې زه اول په ځان قانون تطبیق کوم، یعنی په ځان یې ومنم. کله چې زه په ځان ومنم نو تاته خپله دا امیدواري پیدا کېږي چې دی په خپل ځان قانون تطبیق کوي نو په ما خو یې حتما تطبیق کوي. بنان دا یو باور رامنځته کوي په ټولنه کې، او هغه باور دا دی چې خلک هوسا کېږي. هر څوک یو هوسا نفس اخلي، ساه اخلي، وایي چې دلته قانون حاکم دی، که زما په حق چیری وشي یو څوک شته چې د هغې پوښتنه وکړي. او هغه همدغه عدلي او قضایي سیستم د افغانستان دی، همدغه ادارات د دولت دي چې په ټوله کې عامه نظم او هوساینه ساتي. نو دا هوساینه فقط په قانون ساتل کېږي. یعنی قانون یوازینۍ وسله ده چې موږ کولی شو د ټولنې هوساینه، د سر او مال ساتنه، د ابرو او د عزت ساتنه په دې وسیله وکړو. موږ په توپ او تیاره باندې نشو کولی ثبات راولو، اما موږ کولی شو د قانون په وسیله ثبات راولو. ځکه هر څوک چې د خپل سر، مال، ناموس او ابرو خوندیتیا وګوري نو هغه بیا دې ثباتۍ ته اړتیا نه لري، هغه بیا ګډوډۍ ته اړتیا نه لري. نن چې موږ له کومې ګډوډۍ سره مخامخ یو، د هغې یوازینۍ او اصلي ریښه په دې کې ده چې دلته قانون حاکم نه دی، څوک په قانون نه پوهېږي. څوک چې بیا پوهېږي هغې ته غاړه نه ږدي، څوک چې بیا غاړه ږدي هغه په یو ډول تطبیق کوي، په یو بل ډول. او دا د افغانستان یوه لویه ستونزه ده چې په لنډه موده کې د حل وړ نه ده، او که چیرې ورته کار وشي ناشونې هم نه ده چې حل دي نشي.
چارواکي وایي په افغانستان کې د قانون د حاکمیت، سولې او ثبات د ټینګښت او همدارنګه د سولې د فرهنګ دودولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي، څو په عدلي او قضایي ادارو د خلکو باور لا هم پیاوړی شي او غښتلی شي او په ټولنه کې عدالت په ښه توګه تامین شي. خلک باید وهڅول شي چې که چیرې له کومې ستونزې سره مخامخ کیږي رسمي قضایي مراجعو ته ورشي او د عدالت د تامین غوښتنه وکړي. که څه هم په دې برخه کې ستونزې شته، خو د حل لپاره یې هم هڅې روانې دي او لرې به نه وي چې په دې برخه کې اړین اصلاحات تر ځایه ورسیږي او هغه شان چې لازمه ده د خلکو تمې له دې اړخه پوره او غوښتنو ته د قانون په چوکاټ کې ځواب وویل شي. عزتمند اوریدونکو، په دې هیله چې په ټولنه کې مو د عدالت د ټینګښت په تړاو زموږ اوسنۍ خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي راورسېدو د خپرونې د پای شېبو ته. که چیرې د خپرونې په تړاو وړاندیز او نیوکه لرئ او یا هم هغه موضوعات چې فکر کوئ موږ په دې خپرونه کې رانغاړلی شو، نو کولی شئ زموږ سره د
0 9 15 9 15 9 15
ټلیفون شمیرو او یا هم د یونام ریډیو ات یو این ډاټ او ار جی برېښنالیک له لارې زموږ سره شریک کړئ. په فیسبوک کې مو د یونام پښتو په پته موندلی شئ. تر بیا مو په لوی مولا سپارم. سوکاله، سرلوړي، خوشحاله او ودان اوسئ.